ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبونو وړاندې ز اسمت څاروند د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزه سرپرستی کوي د لمړنیو اړتیاو پوره کول توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاکي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو برخه فعالیتونه ودرول. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولستر څنګ ودریږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جبه، دویمه د مارچ پر شپږویشتمه او دریمه د مارچ پر اوویشتمه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری اژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شار ته وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس خبری اژانس پر اساس شار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شارګنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبرې وکړې. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسونولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکړل. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کارکېچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو لورو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر او اردن د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وویشت. دا خبر د جنوبی کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتمی وسلو د سمبالی شمالی کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ وروستی مورد دی. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګچانګ ری ساحې وویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتر مزل کړی دی. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی و او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړی چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د کوری روریو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین شوې ده.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوري. د رواني خبرونې په دوام کې د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړی. په دې اړه زبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې زیاتې نشي باید مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو شنن کې د طالبانو له مشانو غواړي چې مسلکی کسان وګمري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د نورستان د نورګرام د نیکراچ اوسیدونکو وای د ټراک پاکي وبنه لري.
زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سین او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي.
لیکوال انور وفا سمندر وای د ذهنی او روحي روغتیا لپاره مینه وکړي.
ززان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې مینه وکړي. دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان مني چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقه حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد کڅام د دې ادارو نمونه وانخیستل او دا یې هم ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې پخکته پوستونو د ځینې یو طالب مشرانو بچان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کیسې موږ معلومات لرو چې څه کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله خونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټول وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاړ خپور شو چې پکې دا شوی و د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرایل خو په اتلس پوسټونو د خپل کورنۍ غړي ګمارل شوی دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت وایي عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته لیکلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسنی حکومت کې یو شمیر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینو نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره؟ شنون کې خبريال سمی یوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدل شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیل خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کومې خاص مسلکي ځانګړتیاوي به نه لري.
وقتار طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل. د طالبانو په اوسنی حکومت دانی وکه هم د چي اکثریت لوړ پوری چارواکي یوازې د یو قوم دي او دوی د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولې او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمر خیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتل چې د دې په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژندګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حد دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کیږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلق مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسائل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي. فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداري ده. دغه سې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغه سکرینې کړي د یو مطلق مسلکي اداراتو پر اساس کې په مطلق د یو بیسواد او د عصري علوم او د هغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د دې فرمان په اړه مو د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې البته په فرمان کې ویل شوی دی چې له دولتي ادارو څخه دی د چارواکو زامن لري کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلې شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي معتقد د سرګندونې داسې محل وکړي چې په تیرو نږدې دوه یو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریچ په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه، او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبريالانو په وی غونډې د بریټ مسؤل ولیات ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سیم حال چې په افغانستان کې د ورسوی او اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای دا ډله په افغانستان کې لمنځوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسلواله ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفي ډلې نشته. کدلته کوم پیخه کیږي د بهر نه را وارديږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل وابنس کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیرون یک دی دوه ونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځانمرګ بریډ چې په پایله کې هغه وژل شو مسؤلیت ومانه او ترڅنګ کې د خبري اعلانو په یوې غونډې د بریډ مسؤلیت هم واخیست. د دې ترڅنګ وقتا د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای چې پکې یو شمیر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمیر مشرانې په کلمن زوړلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی پر یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړي د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمه وچه لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نور مرګرو سره وژل او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې د نن د طالبانو خلاف درې نور مخالف جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورزنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د غوښ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوري قومندان مايكل کوريلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې د خیوه توانیګي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوای روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښت زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتی مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته، بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول، ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته، لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبرېدونکو لوګو اخسر مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شهر ماریوپول ته تللی دی. د روسی رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال شوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخیل وتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحې وکتل او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې شوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی وو. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل شوی او په نړیواله سطح غندل شوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان شوی سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړي نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه شهر په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړئ، په ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین ووسی. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبره ده. ورسره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه تبصیرې کړي.
تلګراف ورځپاڼې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستانه د 15 نجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 جون ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هواد یې پریښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خو ورځپاڼې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی یې دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبريال دې ته ورغلی وو چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکو نجیب الله نوروزی خبري هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړې. ورسپانې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښي وو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړې دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخ ته وړې دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورسنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. شاغلی وفاوی زما هیوادوال که پتن روغ هم وی خو ورستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسن زی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلای خوانځای جاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینهګر شي د ځان او د دې ټول لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان اوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو هم وی خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای زکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغه سي وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتل لپاره یو درمل پکار دي چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپل ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 16 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یوه بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینهګر انسان، هر مینهګر موجود سره مینه اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بلته ورکوي پرته له دې چې څه ترې وغواړي دا مینهګر انسان ده او دی مینه اکاډمۍ ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډیره برخه یې ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نیکراج کلی اوسیدونکي د چلو پاکې اوبنه لري. دوی وایي لري چینو، سندونو او خوړونو څخه په ډیر مشکل اوبراوړي چې هم ککړی وي او هم ورڅخه ناروغي خپرې شي. او براوډون کې ماشومان هم وای هر ورځ د اوبو راوړلو په وجه ترې شوانځي او درس پاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی دوه تنه د خونزیز د کوونکې چې له اوبو ډک لوخي روان کړي وای هر ورځ د اوبو راوړلو لامل ترې خونځي او درسونه پاتوي. سمیر او فهیم الله
موږ د سکول وبن له روزه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سینه او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي غیر حاضر کیږم.
د مکتب او زینب ازدا کون کې يم موږ د سکول وبن لرو زار ورځ او وسین څنګه بشال اورم کله کله نا وخت شي مکتب رانه پاتې شي چې کله بارانونه وشي بیا د نا پاکي او به اسکو د ریاست انکشاف څنګه ګورم چې موږ د ساګانه وبازي او د درځه محروم نشم.
د شپږم ټولګي زده کوونکې عائشې راته ویل ان په کورونو کې د څښلو پاکي وبلري او نه هم خونځي کې چې لاملې د خوړونو او سین ککړی وبسخي
د څښلو پاکي وبوته لاسرسي نه لرو نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خوړو وبسخه استفاده کوو کله چې بارانونه وشي هم دغه سیلابي وبسخه استفاده کوو. د ماشومان د نسناس یا اسهال سبب ګرځي مونږ پیسې نه لرو چې پاکي وبو په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د خونځي وزدکونکو کې اواز د سخلو بو نه موجودیت نه دي تنکړي بلکې لویان هم تری ستونځي غالي. د نګراج وسیدونکو کفایت الله
نګراج کلی خلک صحي او بو ته لاسرسي نه لري. ځینې خلک او بو په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لری خورونو او سندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نسناس ناروغي باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوی ټول په ګډه له وسنۍ چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د سخلو پاک او بور سوالو پروګرام پلی کړي او دوی له وسنۍ وستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي به وای په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه مؤسسو په مالی ملاتړ د سخلو پاک اوبو اتوشت پروژې پلی کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغو هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
تیر کال اسلامي امارت د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلې کړې دي په یو شمیر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او غسیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي. هغه صحي او خلکو غوښتنې هغه ارزول کیږي او دغه سره سم د نړیوالو مرستکونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکي او هغه ته د څښاک پاک اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاک اوبو لنشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیرې سیمو کې د اوبو زیات زیر مشتون لري خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړې شوی او د سخلو پر مهال خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملت پروګرام لرو. زموږ ملمه ډاکټر اکرم ملک زیدی خو اوس چې څلور بجې او دیرش دقیقې دي د دې سات لنډ خبرونه واوري. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وایي په افغانستان کې روان بشري بحران د ګڼو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې ښځې سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوختي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې مسابقو ته د تیاری لپاره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نایلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شار ماریوپول ته تللی دی. اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. او شمالي کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لور یو لړواټنه بالستیک توغندی وویشت.
د آزادی میلمه
دیر ماشوم ولې ژوند کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پترات نشته. خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمړنۍ زده کړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیاره کړې ده. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټې څنګه یو مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تارین وروسته بیا زلارما امانی لیسی ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسی په نامه یادیده الټا مې بیا علی لیسا ولوستل.
او په هنتون مو چیرته ولوستو څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسی نه خلاصیدم هغه وختو کې د خونځي لمړی او دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده. نو په دې چې زه هم په دې خو کسانو کې شامل ما نو ما ته څه په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه تا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې د لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم او اخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته الته په امانی لیسه کې او الته د جرمنی کورس چې د ګویتی انسټیټیوټ په نامه یادیده هلته درس وکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوي؟ چیرته ډاکټر شوي؟ ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې دا د جرمني ژبې ډیپلوم په مینشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکار کېده. نو ما داسې فکر کړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر تاسو ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا ماستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکار کېده. ما داسې فکر کاوه چې زه په یو تنګ والا کې یم او دې خو اخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مې ستاوه ما وخته کې یو د سرغټ بهر کې لامبو وکما. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دی وس رسی په لوی دریاب کې ګرځا په والا کې دې زوالی نم نهنګا. نو ځان ته داسې محسوس کړه شو نو پته مې او ځان ته مې پته ایل چې زه به د ټپ تحصیل کوم زه به د ټپ لوی دریاب ته ورتانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخسونه وروسته بیا مې خپل نوم ورک اریزه مې وکړه د ټپ پوهنځي ته او ما به سیټ واخسته او دغې نه وروسته ما په خپل بیا دلته جرمني کې ټپ تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نو شم ما جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نه وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم. نو اول مې ډیپلوم واخسته جرمني کې هغه نه وروسته به مې ټپ تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې تراشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي، لیکن له دې سره سره کمه نشوه. وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه چې په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې ته زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاده. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېدې، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به مو، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی، نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزگی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی، خو نور چه میو کتل بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و، ماغه بیوزل جوان دو.
کل چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو تران سے او ترگن چے ہوا سڑی بان گران دے خپل خاور دا خپل ہوا دا دا احساس خود اس احساس و چیز دا دی خاور او پرخه ما نو سره دی چیز ما اس دیر کلونه په جرمنی کی کی دلت چا سره خبرې کو ما د خبرو دلاري څوک نه پی چیز پردای ما کو جرمنی ما خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دی مخ می ډیر سپین نه دی نو دلتا ارتو کی نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري دی خو بهر نه خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساس و چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی وای نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم
قسم تاسو ویل چې په جرمنی کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړئ ځان محدود کړئ ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه و؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پتلې زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره د چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالک لري دا یا اوزر او شپارس پانه دې راټه ډکشنري ده نو کله چې دا ډکشنري د چا په اړه وتا ما ته دوستانو افغانانو و چې را د خو ډیر خټ ډکشنري ډیر عظیمه ده ډیر ګټوره ده او ډیر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوی دا یوازې داسې چې نه ده چې لغاتو ته معنا ده په کې بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوالې نه نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې چې نوم یې هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووت
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلې وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی رسنۍ ته نه دکې دي او ما ته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو چې یار دې باندې مو کونو شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبت نو دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورې د خپل جرمني ولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کوي دوی بیا وړاندیز کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څنګه چې ما واوري ده د برخه کې هم وړاندیز شوی ده
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیده. دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي، نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته په ډیره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي بوندس فدینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې پټې لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولې افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کول شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
ځانوان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوز آرټس، یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کړی. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنا د لودله د خوشاله معنا ماده د لودله هغه د پاره مې وخت پیدا ک، خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره البته د مراکو د لاري، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما تی پیم راستا تر اوسه پورې تشته مرکو د لاري ولست وړاندې شوی، خو ته د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې تیبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زل لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې ما او سم د سینې چې ټول ورځ به وزګار په کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټو ما هغه ډکشنري چې وه پخوا 1000 مخه وه هم دا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنې د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنې دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخه د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډېر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یو خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې موږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وې. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دا خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نشي زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دے بیا د ژوندانه د پاره کومبل آید نشتا دے لک کسان به چاغوی ته تقاعدی معاش کفایت کی نو د یو څوک چې زور شو دا غ پات ژوند دا غ د اولادو باندې دے نو اولاد ځان موظف کړي چې خپل پلار بیا وساتي هم دا رقم کله چې یو اولاد ورکوټي وي نو دلته په اروپا کې خدا سي دے ک اولاد خونځي تزي پونتون تزي دلته ک څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي نو دلته بورسونه موجود دي نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته نو مور پلار موظف کړي نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړوي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي خو اروپا کې بیا داسې نه ده
د کاري ژوند په ارتباط کې وایس چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست
چې یو رنځور وي چې بالکل بی اوخی ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کو کې زور سړی ولیدلی دی او غږ نه کوي چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاري کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم یې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه دی ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې د نمخ کې واغې خلاص شو د نورسته نور کسان راغل هغه هم یو په دم په خلاصې ده او دای نه پورته کېده نو دای اخر اعصاب خراب شو دوا درې کسان نورم چې د نم ورسته راغلی وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یو کو چې شروع کړي چې ما سره تاسو توپیری چلن کوي ولې ما ته غټ نه کوي چې تلاشه هغه ورته تا ته مخه ګوکه تا به نه یې اورېدلی پام به نه شه دوی وویل چې ولې نه اوري تاسې غږ نه دی کړی ول موږ کړی دی خو آخر دوی وویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته دته یې غږ وکړه اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څوم ورځ ده وایي غوږ مې کوڼ دی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اوریده
لورزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما وندې دا لورزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو په ال چوپا دا زما وندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه پدغی دخت کی اوس هم دزله درزا غند دا دزله درزا غند دا شپه تا پناوړه ماش پچوپا ال چوپا دا زمان دا لورا زی تخت چلا شور ډګستا غند دا ای هستا غند دا شپه تا پناوړه ماش پچوپا ال چوپا دا زمان دا